ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، اسمه څاروانیم. په دې خبرونه کې چې میر احمد صافی تخنیکی چاري سمبلوي د ازادي په چپو کې پروګرام لرو، مخې تر دې چې د ازادي په چپو کې پروګرام مورې د دې سات خبرونو ته مو را بولم. د سعودي عربستان پاشا ملک سلمان بن عبدالعزیز د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند د اوجدېدو غوښتنه وکړه. په کونړ کې د بی پیلوټي الوتکې په برید کې د داعش اوولس غړي وژل شوي دي، او د امریکا ولسمشر د کانګرس له غړیو سره د یوه چینایي شرکت د فعالیت په اړه خبرې کوي. د خبرونو تفصیل: د سعودي عربستان پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند غزیدو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان پادشاه د اختر پښپو ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د اوربند هرکلی کړی او پر دواړو خواوې ژغ کړی چې اوربند ته دوام ورکړي. د سعودي عربستان رسنیو راپور ورکړ چې د دغه هیواد پادشاه د اختر په ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند په ډېره مینه تعقیب کړ او ویلي دي چې په دې له برکته ډک اقدام خوشحاله دی او ملاتړ یې کوي. د افغانستان ولسمشر چې د روژې له وویشتمې د اختر تر درېمې پورې اوربند اعلان کړی و، وروسته لس ورځې نور هم اوربند اوش کړ، خو طالبانو یوازې د اختر په درو ورځو کې اوربند وکړ. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د پاکستان او ترکمنستان له ولسمشرانو سره په کتنو کې پر دوه اړخیزو موضوعاتو سربیره په سیمه کې د سولې او تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي. ښاغلی عبدالله د تاجکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره د امو غاړې ته د امو سین د دوړو غاړو د ترمیم او پخولو په باب هم خبرې کړې دي. د حکومت اجرایي رئیس د اوبو په اړه په یوه سیمه ییز کانفرنس کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی، نن به د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره وګوري. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې موافقې لاسلیک شي. د افغانستان دفاع وزارت نن پنځشنبه وویل چې په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په برید کې د داعش لږ تر لږه اوولس غړي وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویاند محمد رادمنش د دې برید په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په ډیر دقت باندې زموږ هوایي قواوې پر هغه ځال باندې د دوی په مقابل کې موږ خپل ظرفیت استعمال کړ.
تر دې مخکې د کونړ د امنی قومندانې ویان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته ویلي و چې تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په چمبل سیمه کې د داعش پر وسلوالو برید کړی چې پکې درې تنه وسلوال وژل شوي او یو ټپي شوی دی. په افغانستان کې ډېره نړیوالو ځواکونو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران مشر آیت الله علی خامنه ای د هغې پالیسۍ له کبله پر امریکا انتقاد وکړ چې پر اساس د هغو کډوالو ماشومانو له خپلو میندو او پلرونو جلا کیږي چې له مکسیکو څخه له غیر قانوني لارو امریکا ته د داخلېدو هڅه کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ دغه پالیسي پرون چهارشنبه د خامنه ای په غوښتنه نه، بلکې د امریکا د څو پخوانیو ولسمشرانو او د هغوی د میرمنو په ګډون د نړۍ د ډیرو مشرانو او د بشري حقونو د ډلو په خاطر چې پر هغې سخت انتقاد کړی و ودروله. خامنه ای د ایران د پارلمان وکیلانو ته په څرګندونو کې وویل دا مسأله چې په زرګونو ماشومان له خپلو میندو جلا شي ډېره جدي مسأله ده، او یو مسؤل دولت دا نشي کتلی چې ماشومان دي د تلویزیون پر پردو ژاړي. خامنه ای وویل دوی څرنګه کولی شي له خپلو میندو د ماشومانو د جلا کولو دا ډول جنایت ترسره او هغه د یوې پالیسۍ د تطبیق لپاره توجیه کړي. د خامنه ای په وینا دا ښیي چې دوی په رښتیا څومره بد دي. د دې پالیسۍ د تطبیق په موده کې د امریکا د سرحدي چارواکو تر دوو زرو زیات ماشومان له خپلو میندو او پلرونو او متکلفینو جلا کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون چهارشنبه په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند له غړیو سره وروسته له دې وکتل چې سنا جرګې د چین د زی ټی ای مخابراتي کمپنۍ د فعالیت خلاف پریکړه وکړه. سپینې ماڼۍ دې کمپنۍ ته له دې سره سره په امریکا کې د فعالیت اجازه ورکړه چې د شمالي کوریا او ایران پر خلاف یې د امریکا د بندیزونو سرغړونه کړې وه. په زی ټی ای کمپنۍ تور دی چې پر شمالي کوریا او ایران یې حساسه ټکنالوژي پلورلې ده. د امریکا حکومت په پیل کې پر دې کمپنۍ بندیز لګولی و چې له امریکایي کمپنیو څخه ټکنالوژي نشي رانیولی، خو وروسته له دې چې دې چینایي کمپنۍ شکایت وکړ چې دا بندیز به دوی یو مخ له سوداګرۍ څخه محروم کړي، ولسمشر ترامپ له چین سره په معامله کې نرمش راوست. او د مکسیکو او سربیا د فوټبال لوبډلې په روان نړیوال جام سیالیو کې لومړني ټیمونه دي چې د خپلو پلویانو د ناوړه او تبعیضي چلند په خاطر جریمه کیږي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا وویل د سربیا لوبډلې پرون چهارشنبه 10,400 ډالره په دې خاطر جریمه کړه چې پلویانو یې د سربیا او کاستوریکا د ټیمونو د مسابقې په مهال د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت یو تیریګر او سیاسي شعار په لاسونو کې نیولی و. د مکسیکو هم دومره جریمه شو ځکه چې پلویانو یې تبعیضي او سپک شعارونه ورکول.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم له ظریف نظر سره مو د ازری پوڅپو کې د خبرونه کې هر کله کې وو. په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی. په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې تازه حد چېړو، له اوربنده د اوربند تر ماتېدو، د سولې لوړندیز د سولې د وړاندیز تر درېدو پوری موضوعات مو په دې خبرونه کې راخستې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سیشن بی فورس په کابل کې له هلمند تر کابل د سولې رسیدلې کاروان ته وویل که طالبان اوربند ومني حکومت به نور هم تمدید کړي.
ما دې اوربند اعلان کړی د طالبان نیمانی یو کال د پاره د مطلق پرېږ که غواړی چې په دښتې کښېنئ زه تیار یم چې په دښتې کښې، که غواړی چې په وارشو کښېنئ په وارشو کې، که غواړی چې خرقې شریف کښې کښېنو خرقې شریف کښې به کښېن، آدرس غواړی زما آدرس څوک را سره کښېني
طالبانو تر دې وړاندیز مخکې په تیرو 18 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د اختر په درې ورځو کې د افغانستان له حکومت سره یو ځای اوربند وکړ، خو د اختر په درېیمه حکومت دا اوربند د روانې جون میاشتې تر اخره تمدید کړ او طالبانو جګړو ته مخه کړه. تر اختر را وروسته د لسګونو افغان پولیسو او عسکرو د وژلو راپورونه ازادي راډیو ترلاسه کړي دي. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې الیس ویلز پرون په واشنگتن کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په استماعي غونډه کې وویل چې د اختر په ورځو کې له اوربند معلومه شوه چې د طالبانو وسلوال د افغانستان دننه سولې ته لیواله دي، خو د دوی مشران لا هم پر جګړې ټینګار کوي. الیس ویلز د دې سبب داسې بیان کړ:
I think where we are right now is the Taliban leadership, many of whom
دا وای موږ په اوسنی حالت کې وینو چې د طالبانو د مشرتابه ډیر کسان د هیواد بهر په راحت کې ژوند کوي او د هرې ورځې د جګړې فشار نه احساسوي. د همدې لپاره سربیره پر دې چې ولسمشر اشرف غنی د سولې بې قید او شرط وړاندیزونه ورته کړي دي او نړیوالې ټولنې هم د دې وړاندیزونو پلوي کړې ده، طالبان د سولې خبرو ته نه دي چمتو شوي. د همدې لپاره زموږ اوسنۍ ستراتیژي باید دا وي چې فشار زیات شي تر څو دا فشار طالبان احساس کړي او د سولې له خبرو سره یوځای شي. میرمن ویلز زیاته کړه چې واشنگتن د افغانستان له ټولو ګاونډیانو په تېره بیا له پاکستانه غواړي چې د سولې د ملاتړ لپاره هڅې زیاتې کړي. دی وویل چې د ځینو مثبتو پرمختګونو سره سره پاکستان تر اوسه له خپلې خاورې هغه طالبان نه دي نیولي او له خپلې خاورې یې نه دي ایستلي چې د سولې خبرو ته چمتو نه دي. حل لاره څه ده؟ آخر خو به په افغانستان کې جګړه پای ته رسیږي، تر قیامته خو به جنګ روان نه وي، نو څرنګه به دا جنګ درېږي؟ په دې خپرونه کې له میلمنو سره څېړو. میلمانه به نظر صاحب درته معرفي کړي. نظر صاحب:
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم ما امروز محترم آقای بسم الله وطن دوست سخنگوی کاروان صلح و محترم مولوی سب عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل هر دو در استودیوی ما در کابل تشریف دارن. بر هر دو مهمان محترم ما خوش آمدید میگوییم. همچنان کوشش میکنیم که از طریق تلفن لحظه هم با دکتر محمد اکرم اقبالواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح هم تماس برقرار شوه.
بله
آقای شبه
نظر سب لمره باور شو وطن دوست سب تا او دمیل منوز هم هر کلیکم وطن دوست سب تروس پوری شستاسو چه حالی زلی کری دی او دیرو خلگو ستاسو حالی زلی ستایلی دی لحلمند تر کابل پوری او پا کابل که ولسمشر هم ستاسو هر کلی تا پا حقیقت که در خی لیکن طالبان و تاسو تا دیر واضح زواب تروس پوری نده در کرده کچر تا طالبان هم دستی پت خلپ
شبر صاحب لمړی تاسو ته حقانی صاحب ته د رادیو ټولو درنو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کله چې ښاغلی غنی ژمنه وکړه هغه زموږ پریکړه چې موږ د ته واوره ولا او موږ ویل چې ښاغلی غنی هم دلته به د ولس په وړاندې پریکړه کوي او ځان به خپلواک ثابتوي، له همدې ځای څخه به پر ولس غږ کوي، ولس ته به خپل دریز وړاندې کوي، چا ته به زنګ نه وهي، له چا سره به اړیکه نه نیسي، په یوازې سر به پریکړه کوي چې ولس په دې پوه سي چې ته په یوازې سر د پریکړې کولو صلاحیت لري. ښاغلی غنی د دریز په وړاندې د ولس په وړاندې ویل چې د سولې ولسي حرکت او د ولس په خاطر د یوې میاشتې لپاره اوربند اعلانوي. وروسته موږ پر طالبانو غږ وکړ چې دوی هم باید همداسې لکه ښاغلی غنی چې په یوازې سر پریکړه وکړه دوی به هم پریکړه کوي، دوی به هم ولس ته ځان ثابتوي چې خپلواک دی او په خپلواکه توګه دوی کولی سي چې یوه پریکړه واوروي، یوه پریکړه ولري. موږ هغوی ته په تمه یو، لا تر اوسه پورې هغوی موږ ته جواب نه دی ویلی. له هغه درې ورځنۍ ضرب الاجل چې موږ ورته ټاکلی دی، نن یې دوهمه ده، سبا یې درېمه ده. موږ د دوی د غبرګون په تمه یو او هیله لرو چې د دوی غبرګون او موږ ته د دوی جواب به منفي بنوي.
وطن دوست صاحب، پوښتنه همدا ده، سبا ستاسو ضرب الاجل ورته ووایو، تقاضا ووایو، غوښتنه ووایو، دا پوره کیږي؟ که فرضاً تر سبا ماښامه پورې طالبانو هیڅ ځواب در نه کړ، تاسو څه کوئ؟
موږ هیله من یو دا چې طالبان په وار وار وایي چې موږ د ولس لپاره جګړه کوو، موږ د ولس لپاره سرښندنه کوو، موږ د ولس په خاطر اپاڅېدلی یو. همدا ولس پر دوی غږ کوي، همدې ولس پر دوی غږ کړی دی چې دوی ادعا کوي چې موږ د ولس لپاره قرباني ورکوو، چې هغه باید د افغان حکومت د اوربند جواب اوربند ورکړي. موږ ورته سخت هیله من یو او په دې یو ډول ډاډه یو چې دا چې دوی ځان افغانان معرفي کوي، دا چې دوی وایي چې دوی د افغان ولس لمن څخه راپاڅېدلی دي، همدا راز چې دوی وایي چې موږ ولس یو، د افغانستان وګړي یو، ورته په تمه یو چې دوی به موږ ته مثبت جواب وایي، د اوربند په بدل کې به اوربند اعلانوي. او که خدای مه کړه دوی اوربند اعلان نه کړ، زموږ وروستی ګام دا دی چې یو شمیر هغه سفارتونه چې ولس پر هغوی شکمن دي چې په روانه جګړه کې لاس لري، له طالبانو سره همکاري کوي، هغوی تجهیزوي، هغوی سره مالي ملاتړ لري، د هغوی مخ ته موږ خیمې وهو، هلته ژغ پورته کوو، پر هغوی ژغ کوو، د هغوی پر ولسونو ژغ کوو چې په روانه جګړه کې ستاسو هیوادونه مستقیم یا غیر مستقیم لاس لري، دوی باید له دغې چارې څخه خلاص واخلي. دا به مو دوهم ګام.
بله وطن دوست صاحب، ممکنه ده چې ورله مخه ووایاسئ چې دا کوم سفارتونه دي او کنه؟
بله ممکنه ده. موږ د په لومړي قدم کې 15 سفارت ټاکلي دي چې هغه د امریکا سفارت، ایران، پاکستان، انګلستان، روسیه ده. او ترڅنګ موږ د ملګرو ملتونو مخ ته هم کښینو، پر هغوی هم ژغ کوو، ځکه هغوی هم په یو ډول نه یو ډول په دغه جګړه کې ښکېلتیا لري. پر هغوی هم ژغ کوو چې نور هیوادونه، استخباراتي کړۍ، استخباراتي سازمانونه باید د افغانستان په جګړه کې لاسوهنه ونه کړي. که چیرې دوی نوي افغان دواړه لوري سرکښنستلی، موږ ښه بیلګه لرو. کچیری اوربند ته وکتل سي، اوربند معرفي کړل سي، اوربند معنی دا چې په ټاکلو ورځو کې باید یو پر بل برید ونه کړي، یو پر بل ډزې ونه کړي، یو پر بل وار ونه کړي. دلته اوربند په سوله واوښت، دلته موږ ولیدل چې یو طالب او یو افغان سرتیری څنګ پر څنګ انځور اخلي، هغه څنګ پر څنګ د لمانځه پر مهال ولاړ دي، په یوه صف کې ولاړ دي، هغوی په څنګ پر څنګ ولاړ دي، وسلې ورسره دي، ویډیوګانې راوتلې. هغوی د د ملي وردو پر ټانک باندې لوړ انزورونه واخیستل. له دې څخه معلومیږي چې دلته یو شمیر بهرانیان هڅه کوي چې دا جګړه نور ځواکمنه کړي او یا د جګړې پر غني کېدو نور لګښتونه وکړي.
با اجازه مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی، با دکتر صاحب محمد اکرم خپلواک رئیس دانشگاه شورای علی سلام یک سلام علیکی کنیم. خپلواک صاحب صدای ما را میشنوین؟ خوش آمدین به برنامه.
تشکر نظر صاحب، سلام به شما و تمام دوستا و شیبر صاحب و تمام شنوندگان.
من
نظر خپلواک صاحب محترم، در این روزا قسمی که میبینیم یک ترافیک بزرگ دیپلماسی هم از چی در سطح منطقه و چی در داخل حرکت ها را میبینیم، امیدواری ها بسیار زیاد است. اما دوی روز با آقای خلیلزاد که صحبت کردیم، اونا گفتن ما نظر به روزای قبل امیدوارتر هستم، اما باید برخورد بسیار متادانه شوه، برای از اینکه طرف پاکستان چندان دگه پای خود صادق نیست. نظر شما رو بگیریم خپلواک صاحب محترم.
تشکر نظر صاحب، سلامت و سه. اول خو طول آوردون کو تا سلام وایم. مطلقا جناب نظر صاحب، منگو تاسی مخ که هم پدی تفسیر کردی او چوزلی مخ که هم منگ ده همدغه سی یو وضعیت وړاندوینه کړې و چې ان شاء الله تعالی په افغانستان کې د اولس په همکاری او په مټ باندې د سولې څرک لګیدلې ده، او اصلي هدف ته باید په دې اړوند ځان ورسو. په دې اړوند د افغانستان د ټولو شهرو ولسونو، علماو او خصوصا وطن دوست صاحب در سره ناسته، هغه بې ساری حرکت چې د هلمند څخه شروع سو، هلمند ځوانانو وکړ، دا د نړۍ په تاریخ کې یو بیساری حرکت و، او هم د علماو یو بیساری حرکت چې د جنگ د ختمولو او د سولې په اړوند په قوت غږ وکړ. همدا غږونه و چې د اولس لخوا نه په قوت بدرګه شول، او نن موږ د دې فرصت پیدا کړی ده چې انشاء الله تعالی هغه څه چې موږ غواړو چې سوله د افغانانو ترمنځ، د افغانانو په واسطه او د افغانانو په وساطت هغه ته نږدې کېدونکي او نږدې شوي یو. مخکنی خبر چې دوستانو به تبصره پکړي، رستنی حالات وښودله چې ټول ملت، قاطع ملت که هغه په جنګ کې ده او که له جنګ نه بیرون ده، طالب ده، د طالب پلوي دي او د یا حکومت د حکومت پلوي دي، ټول په ډېر وضاحت او صراحت پیغام ورکړي چې نور جنگ بست او سوله غواړو. او دغه اوربن زه خپله دې ته اوربن نه وایم، ځکه اوربن ستاسو معلوم ده نظر صاحب چې اوربن شروط لري، شرایط لري، اصول لري، پرنسپ لري. دا یو جشن و، دا سوله هم نه وه، دا د سولې یو جشن و. سوله هم چې کله راسي بیا په آهسته آهسته نور مراحل تطبیقیږي. دا یو ملي جشن و، او په دې ملي جشن کې ملت فعاله ونډه واخیستله. اوس هم په کار ده چې د دې په جای چې په نورو ډیپلوماتیکو چلونو کار وکړو، هغه د هغه یوه برخه ده د افغانستان د سولې، مګر د ټولو نه قوي ترینه برخه، د ټولو نه مهمترینه برخه هغه دا ده چې دا اولس چې کوم حرکت شروع شوی ده، ولسی کوم حرکت شروع شوی ده، چې د ځوانانو په شمول د هلمند ځوانانو د حرکت، نور مدني حرکتونو چې خیمې درولې، د علماو، د قومي مشرانو، د ځوانانو، د سیاسینو، دغه په قوت مخته بوزو. او زه مطمئن یم چې د دې د قوت په واسطه باندې من کاملا سوله راوستلی شو.
بله، البته نظر صاحب مننه، البته دې ته اشاره وکړم چې ازادي راډیو نن سهار دا خبر ترلاسه کړی دی چې یو مدني کاروان، مدني حرکت او یو کاروان له پېښور هم د کابل په لور روان شوی دی، او له هلمندیانو سره په کابل کې یو ځای شي، دا هم په لور روان دی. نظر صاحب، مولوی صاحب ته ور.
بله مولوی صاحب محترم، ای حرکت ها شکر بشار خوب یک حرکت است، یی هیڅ کس رد نمیکنه. منتها ما میخوایم یک مقایسه بکنم که سال گذشته در ترکیه همطور یک حرکت ایجاد شد. وقتی که حرکت ایجاد شد که یک صد نفر یا 200 نفر که شروع شد، در هر جایی که رسیدن صدها نفر دیگه اینا را بدرقه کردن، حرکت که درفتن، حرکت که تا به استانبول که رسیدن در 20 روز اینا هزارها نفر شدن، و پلیس ترکیه مجبور شد 28,000 پلیس از اینا حمایت کردن که باشت یارا کسی که گلوله نزنه، باشت ترور نشه. از او خاطر مولوی صاحب محترم دیتر شرایط وظیفه کلگی نیست که در هر گوشه در هر کنار مولا صاحبا و مولوی صاحبا و کسایی که در مسجد میرن بیاین به استقبال از اینا حداقل به طور سمبولیک یک 10 متر 100 متر 1000 متر کتزی حرکت کنن که واقعا امی که چیزایی که ما میخواییم این یک دفعه دیگه زیادتر معلوم شوه. قسمی که در روزای عید دیدیم که صفوف طالبا و صفوف هر کس تشنه صلح هست. مولوی صاحب تفسیر شما در مورد بگیریم، چی توصیه میکنین؟ هنوز هم وقت است که اگر در هر گوشه در هر کنار اگر کسی یا کسان به استقبال از نابونن کسان یک چند قدم یک جایی بردارن. حقانی صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و برادر عزیز و جوان محترم همچو سپاسالار صلح اکرم خپلواک صاحب و برادر عزیزم بسم الله وطن دوست سپاسالار کاروان صلح ولسی، بسیار جات خوش هستم که همراهشان یک جا داشته دوششتیم و بس تمام شنونده هایی که در سراسر جهان رادیو آزادی را گوش می گیرند. این یک کاروانی بود که به تمام ملت بلکه به تمام جهان ثابت کردند که ولس افغانستان، مردم افغانستان، علمای افغانستان همه ایشان تشنه صلح است. و قسمی که خپلواک صاحب گفت که یک جشن بود، با واقعیت جشن بود. ما خودم به ولایت لوگر روز اول عید سفر کرده بودم با جمعی از بزرگ طالبا، بلکه بنام یکی بنام شاهین یک قمندان بود در ساحه کلنگار ولایت لوگر، به این الفاظ می گفتن که دیگه افرادشان می گفت که بیاین بریم. یک قمندان بود گفت هشکم می ریزه از خوشی، نمیتونم که چی قسم خودا کنترل کنم. به نام حمزه یک قمندان دیگه از منطقه بابوس بود که در داخل شهر آمده بود، در چوک استاد بود و خودش میگفت که ما 14 سال بعد به شهر آمده ایم. آنها هشک میریختاندن که ما تا به امروز چی قسم اردو و پلیس و نظامیه افغانستان میکشتیم، معلم و دیگر و دیگر کسی که با دولت به گونه گونه ارتباط داشتن ما چی قسم اینها را کشتیم. بلکه پشت پرده دست کشورهای همسایه که بیشتر اینها هستند میخوان در افغانستان جنگ ادامه پیدا کند. قسمی که شما اشاره کردین در ترکیه، ما هم چنان همی توقع را از ملت خود، از علمای خود دارم که آنها با کاروان صلح یک جا، قسمی که شما براتان معلوم است که علما جداگانه کوشش خود انجام داده به خاطر صلح و ای جوانا و مردم اولس جداگانه انجام داده، من میفهم که ای حتما رنگ میارد. به ای اساس دو بخش است در اینجا، دو طرف است. یک طرف مردم که هستن آنها دلشان میخواد که با ای کاروان یک جای شود، ولی که از طرف طالبا تهدید میشود، به مرگ تهدید می شود، آنها دل نمی کنند که با این کاروان یک جای شود. یک طرف دیگری که از بعضی از افرادی که در داخل حکومت هستند از طرف داخل آنها تهدید به زندان و به یک چیز و دیگر چیز می شود. به این اساس ما توقع داشتیم که این کاروانی که از هلمند آمدن واقعا یک جهاد بزرگ را انجام دادن که تا اینجا را پیاده آمدن و پاهایشان کل دنیا دیدن که به چی حالت بودن. به می اساس ما از ولس خود، از علمای خود تقاضا دارم که آنها با این کاروان یک جا شود. در هر جایی که این کاروان خیمه می زند در آنجا به ازارها چی بلک ها نفر براید و سفارت های را که وطن دوست نام گرفت به واقعیت که اینها مداخله میکنند در افغانستان. رئیس جمهور ثابت کرد که رئیس جمهور خودکفا هست، حتی به این الفاظ گفت که با کشیدن امریکا بیاین که بینشینیم و امریکا را بکشیم. پس گپ در ایج است که از طرف طالبا و رهبری طالبا که آنها به خاطر کشیدن قوای خارجی ها میگن که ما جهاد میکنیم، هیچ بهانه نمانده. اگر اینها در ملت و در آینده ای هستند که ما بر افغانستان بر میگردیم و در ایجا حکومت میکنیم یا در ایجا زندگی میکنیم، پس باید با پیام صلح لبیک بگوید. قسمی که روز اول عید ما معلومات داشتم، بله، بعضی از دوستایی که ارتباطات با دفتر قطر داشتند آنها یک چیز پیشنهاد کرده بود که حکومت باید در این آتش بس چه یک تعداد بندی های ما را رها میکرد که امروز رئیس بی جمهور اعلان کرد به تعداد از 40 نفر بالا رها کردن، ولیکن به او هم این حالا بیک نگفتن، به این معلوم میشه که آنها خودکفا نیستن. دیگر این که برای این 3 روزی که اینها آتش بس کرده بودن خودشان هم دیدن اکثریت اینها آل وادار به این هستن که باید در افغانستان صلح بیان. من متعقین استم که این زحمات جوانا و تکلیف های علما رنگ میارد.
بله مننه مولوی صاحب،
رنگ میارد انشاءالله که حرکت های ما ادامه پیدا میکند و کاروان صلحی که آمده انشاءالله که علما هم همراهشان یک جای میشود. و ما به ولس خود به
دیتبر راشو حقانی صاحب
وعده میتیم که انشاءالله علما همراهشان هست.
بله دیتبر راشو چه علما و په دې برخه کې څه کوي او په خبرونه کې دا پوښتنه مهمه ده چې څه کولای شي تاسو. خو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې کله وطن دوست صاحب له تاسو سره کتل نو په هغه وخت کې دا خبره وکړه چې طالبانو ته بلنه ورکړه چې راشي د افغانستان حکومت سره خبري وکړي. خو کوم راپورونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي طالبانو تل په دې ټینګار کړی دی چې دوی له امریکا سره مستقیم خبري کوي. په دې برخه کې نظر صاحب تیره شپه په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو له پخواني سفیر زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. نظر صاحب د خلیلزاد د خبرو دا برخه راواخلو.
حکومت افغانستان میگه باید بحث و به نتیجه رسیدن درباره صلح دوامدار بین حکومت افغانستان در رهبریت حکومت افغانستان باید صورت بگیره و طالبان میگن نمیخواین اول که امریکا به یک تفاهم برسن. اگر طالب راستی صلح بخواه و حکومت افغانستان هم فکر میکنم آماده است برای یک صلح معقول، راههای وجود داره برای حل از این مشکل که رول امریکا در رو بحثا چی خواهد بود، رول حکومت افغانستان، رول طالب. چیزی که مهم است ایست که به این نتیجه رسید که طالب راستی یا عناصر مهم طالب آماده صلح هستند و راه های مختلف بر از این کار وجود داره. میتونه که مثلا بحث مشترک صورت بگیره حکومت افغانستان که جامعه بین المللی هم در اوجه باشه به شمول امریکا و طالب هم در روی اشتراک بکنه. تاریخ دنیا پر از مثال های مختلف هست که چطور بحث ها صورت گرفته، اما این شده نمیتونه که بحث به قسمی صورت بگیره که مشروعیت حکومت افغانستان زیر سوال بیاره. از او خاطر ما خوشبین می باشم از نگاه راه های مختلف بر رسیدن به هدف. اگر طالب راستی به این نتیجه رسیده باشه که سال می خواهد و یک سال که در او تفاهم عناصر مختلفی که در افغانستان هستن مد نظر گرفته شود، حقایقی که در افغانستان هست مد نظر گرفته شود، جامعه ملی هم از خود رول داره و اونا هم باید برای حل این مشکل هم مسئولیت دارن و هم رول دارن که اونا هم در روی اشتراک کرده باشن. یک بحث دقیق و از خود کار داره، اما مسئله مهمی است که آیا طالبا یا عناصر مهم طالب برای صلح آماده هستن، یک صلحی که برابر با شرایط فعلی افغانستان و منطقه باشه.
د افغانستان د سولې دالی شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر صاحب خپلواک، تاسو د خلیلزاد د دې خبرو په باره کې څه نظر ورکوي که چېرته طالبان بیا هم په فشاري وکړي چې له امریکا سره مستقیم خبرې کوو، تاسو به څه کوئ د افغانستان حکومت؟
تشکر. زه وایم که اول راسو لږ توضیح ورکړو چې دغه سوله په مختلفو مراحلو باندې تقسیم کو او موږ فعلا په کوم مرحله کې یو، او د خارجانو د افغانستان د سیاسيونو د نړیوال ټولنې د پاکستان امریکا حضور په نورو مسایلو کې څه ډول ده. نو بیا هغه څه چې جناب خلیلزاد صاحب ویلي هغه هدف ته رسیږو، ځکه چې که موږ د سولې لپاره مشخصه برنامه او پلان او پالیسي او ستراتیژي ونه لرو نو قدم په قدم مخکې نه شو تلای. الحمدلله چې په تیر یو کال کې موږ د خپل ستراتیژي سره سم دې ته رسیدلی یو چې انشاءالله ګامونه پر مخ روان دي. که موږ سوله 15 مرحله یې کو، یو لومړۍ مرحله دا ده چې مذاکرات د مذاکرات لپاره یا د مذاکرات ابتدایي مراحل دي چې دا اوس موږ تاسو قرار کړل روچ پدې کې د ټول ولس علما او متنفذونو ونده د چتنګ وکول شي دواړه خواوی مذاکرات ته ماده کې مستقیم مذاکرات ته ماده کې د ابتدایي چینلونو د دې سولې د کاروان د هلمندانو علما او نه ولې څنګه نه ټول پدې کې دخیل کې څنګه وکول شي د اعتماد په زار اوړي مستقیم مذاکرات تروسی دوهم بسره ده چې بیا مستقیم مذاکرات شروع کیږي چې افغانستان حکومت به د ملت او د دولت په استازي تو باندې یو ډیر قوي استازي دله ټاکي او طالبان همداسي په دې وخت چې مستقیم مذاکرات شروع سو درې مرحله ته ځو چې هغه مرحله کې د نړیوال ټولنې خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو د ناتو پاکستان ایران د سیمې د هیوادو د هر یو رول مشخص کیږي او من په دغه بین الافغاني مذاکراتو کې د همدوی رول او مسولیتونو ته هم راځو ځکه چې موږ نشو ردولای چې د افغانستان په جنگ کې د سیمه هیوادونو رول نه لري موږ نشو ردولای چې د افغانستان په مازله کې یا په سوله کې د ملل متحد د وای سی د اروپا اتحادی خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو حضور نشته د رئیس جمهور رستنی د اوربن اعلان او چپټیر وضاحت ویلي چې د امریکایي قواو د حضور یا د امریکایانو د حضور په اړوند بحث کوو او د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر هم عین موضوع ویل دا په ګډ تفاهم باندې د نو لاندې خاطر اغسته چې تشويش لري طالبان یا خلک هغه د دې اصول د پروسی او برخه ده چې هغه څه په نړیواله ټولنه خصوصا ناتو امریکا پورې لري چې د دې حضور په څه ډول وي څومره وخت کې به وي څنګه به وي دا د بحث ول د ټول ملت باید کې جمع ولري پاکستان باید څه وکړي څه ډول همکاري وکړي په څه ډول مختلفه سي ایران سعودي او نور هیوادونه تر قطر او تر ترکیه او تر روسي چین هند دا ټول شامل دي څلورمه برخه بیا هغه د تصویب مرحله ده چې کله موافقه تر رسیدو دغه تصویب هم په داخلي برخه کې د ټول اجماع غواړي او هم د نړیوال ټولنې اجماع غواړي چې موږ یو بین الافغاني مذاکرات کامیاب کو او پنځمه مرحله به د تطبیق مراحل دي نو لامدي خاطر چې جناب خلیلزاد صاحب اشاره وکړه موږ مکمل موافق یو چې موږ دغه یو اساسي برنامه په شکل پر مخ وړو او په دې اړوند په قوت باندې مخ وړو د خارجانو حضور د امریکایانو موجودیت د سولې په برنامه کې د هیڅوک نشي ردولای دی یو غوي په حمایت چوس قدم په قدم د همدسي ملي هوادونو حمایت واړو دا ټول د یو قوي بین الافغاني مذاکرات په چوکاټ کې راتلای
بل ډاکټر صاحب خپلواک د پنځه مرحله چې تاسو ډیر شی تشریح کړي په دې اوله برخه کې تاسو د اعتماد خبره وکړه فکر نه کوي چې دا د اختر اوربند دا د اعتماد موضوع مسله را منځته کړې ده ځکه چې هیڅ امکان نه درلود چې یو طالب کابل ته را داخل شي او له افغان عسکر سره یو ځای ډوډۍ وخوري او یا یو افغان مامور او یا امنیتي مسول د طالبانو ساحې ته داخل شي او له وسلې پرته یعنی فکر نکوي چې د اعتماد را منځته شوی
شکر شیبرسه ما هم دا خبره وکړه چې لګ یو دقه نظر سه به اجازه شما بزرګوار چې ما فقط یک دقه تشریح کنم من یو کال اله وتوانه دلو چې د اعتماد مرحله راولو او د اعتماد مرحله ته ورسېګو او په د اعتماد په مرحله کې چې د ټول ملت اجماع د څول غواړو ټول موافق یو او دغه نتیجه و چې په اختر کې سر تا سر د افغانستان له بدخشان نیولې تر نیمروز پورې هیڅ ځای د افغانستان به تاسو ونه ګوري چې ملت خلکو او ټول طالبانو ولس حکومت چارواکو ترې استقبال نه کوي دا مرحله تکمیل شو دا مرحله سر ته ورسېدله اوس دویمه مرحله ده داخلي چې طالبانو په دې مرحله کې لکه یو غوي د همدغه مرحله ته چې نړیواله ټولنې هم د پروسې باندې اعتماد وک ملت هم وک طالب نظامیانو وک حکومت هم خپل باور ورته څرګند چې په کابل کې د بیرغو سره راضي په کابل کې د طالبانو زنده‌باد یا د تاریخ بیرغونه او یا ملاحبۃ الله خوندار زنده‌باد ناری وی د دین نور پورته اعتماد یا استقبال دی د ملت نه څغړی ملت د غټول تحمل وکړي اوس دومره مرحله ته داخلي گو چې اغه د دواړو خواو حیاتونو ټاکل او مستقیم مذاکرات مرحله ده دلته به یو شی بلم پیشنهاد وکم او پټیر استاذ په اجازه پټیر درناوی به دروي خواو ته وکم یو د طالبانو نظامی قوت ته چې یو هله به د افغان په صفات تر وکم او د ټول درد د افغانانو په صفات باندې چې تاسو درې ورځې ولیدل د افغانانو درد د هغو شهیدانو درد چې دوه کسه خوشحالي نه چې یو طالب او یو په ګردیز کې ملکی کس و ډېرې خوشحالۍ نظره وچود او هغه کسان چې ته ولیدل چې ویلې چې زما زمن شهیدان شوي خو له پول نه تیرم سوله غواړم. د دوی په خاطر باندې فقط یوه میاشت که طالبانو رسمي اوربند هم نه دی اعلان کړی، دوی فقط دا جنګ ودروي، دوی وګوري چې څه راځي، دوی وګوري د ملت نور تحمل. او دویم خواهش د طالبانو له سیاسي رهبرۍ نه وکم چې بالاخره د ملت اواز ته اواز وایي، د دې په جای چې موږ دا پروسه امتیاز هیوادونه ته ورکو، د همسایه هیوادونه ته ورکو، نړیواله ټولنه ته ورکو، نور خلکو ته ورکو، ولې دغه امتیاز موږ تاسو خپل نه اخلو، ولې موږ تاسو خپل دغه افتکار نه کوو؟ لکه جلالت ماب جمهور رئیس وکړو چې قدم ته کړنه د هر خط د هر افتکار سره او د هر اعلان سره خطر موجود ده، مګر دا خطرات باید موږ د سول لپاره واخلو. دی دی به ابرومندانه مستقیم حیاتونه تعین کی، زه مطمئن یم چې هغه ځینې سوء تفاهمات چې پاتې دي یا ځینې تشویشونه او اندېښنې چې پاتې دي هغه هم لمنځه ځي. او دریم خواهش می ده افغانستان له سیاسيونو او خصوصا له ولسی حرکتونو قومي مشرانو علماو په اطرافو په ولسوالیو کې ده چې یو غوی د نور دغه حرکت نه دروي. زه یو ډیر ښه مثال درکوم، زه به نوم مې د ولایت نقلم، خو پرون په یو ولایت کې ځکه چې خطرات موجود دي، په یو ولایت کې جنگ شروع شوی ده، په یو ولسوالۍ باندې قومي مشران تللي دي کلي ته او په طالبانو فشار راوړی، بالاخره دا جنگ یې درولی. د دغه نه لوی حرکت نشته چې دوی هم دغه شی ونه دري او تر درې ورځو پورې منتظر نسی، بلکې په قوت باندې هم په حکومت فشار راوړي، هم په طالبانو فشار راوړي او هم په نورو خواو فشار راوړي چې بالاخره موږ مستقیم مذاکرات ته لاړ شو.
په دې برخه کې به د وطن دوست صاحب نظر وړاندې واخلو چې دوی په دې برخه کې څه کولای شي، په ولس څه فشار راوستی شي. خو له یوې خبرتیا وروسته نظر صاحب اوریدونکو ته مخه کوي.
نوبت شنونده محترم است.
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول ویرانی نغوارو، مول آبادی غوارو، مول جهان نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
بله، شماره تماس ما 0799-203-540 و 0700-235-241 و شماره بین المللی ما 00-42-21-12-45-01.
ده شمیره بزه هم در تیلان کرم 0-9-2-3-5-4-5 بلشمیره ده 0-9-2-5-5-5 و نریوال شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-5-0 یو د ازادۍ څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو په افغانستان کې د اوربند تمدید او د سولې راوستل. اوریدونکو ته مخه کوو او ورنه مخه هیله کوو چې لطفا په لنډو باندې خپل نظر او خپل پوښتنه مطرح کوي، تر څو چې ډیر اوریدونکي راوخلو. او موضوع د دوه ساعتو په مخه ده، نو په بل ساعت کې هم بیا ټلیفونونه راخلو. یو اوریدونکی پلان کې را سره دی، مهرباني وکړئ.
هلو، سلام علیکم.
علیکم السلام.
شبر صاحب تاسو او ستاسو همکار زری صاحب مرحبا، سلام علیکم. د احلیمانو ته او د افغانستان ټول مسلمانانو ته
مننه.
دا کوم اختر چې وسګه دې دا ډېر بختور اختر او واقعا افغانان ډېر خوشاله او طالبان امنیتي ځواکونه د افغانان ټول سره خوشاله او ټول یو بل سره مبارکي کول ډېر خوشاله او الله دې په افغانستان کې صلح راوړي. نو ټول افغانان په افغانستان کې صلح غواړو او د امریکایانو هم دا هیله ده چې د افغانستان څخه خیر وي وي د افغانستان د ډیپلوماټیک روابط ولري چې افغانستان حکومت سره کومکونه وکړي، افغانستان څنګه آباد کړي او دغه جنگ نور پای ته ورسیږي. ځکه چې افغانان نور په افغانستان کې جنگ نه غواړي او موږ افغانان جنگ نه غواړو په افغانستان کې. په افغانستان کې موږ صلح او امنیت غواړو. همدارنګه مې د صلح د کاروان دلی څخه دغه هیله ده چې دې داسې یو الفاظ داسې خبرې وکړي چې هغه هم طالبانو ته د منلو وړ وي، هم حکومت ته او ټول افغانانو ته. ځکه دغه د صلح کاروان برکت و چې دا حضر نن هغه راغی.
بله، مانن او بخشه.
بله،
تاسو د سولې کاروان خبره وکړه. وطن دوست صاحب دا په خبرونه کې را سره دی، په د دې حرکت ویاند کدوی له تاسو ته غشتنه وکړه چې ولس باید داسې وکړي تر څو افغانستان ته سولې راشي، برخه به پکې واخلي.
او دې ته اجازه ته ځخ راځي مدد کړو دې نو ټول افغانان ته خوشاله خو دې ځکه کارو چې طالبان د افغانستان خلک دي او حکومت د افغانستان خلک دي. ټول افغانان دې
مننه د سکایپ لاري هم یو اوریدونکو را سره دې مهرباني وکړئ. یا سره دې څه پوښتنه پروګرام دې.
بله، بفرمایئ.
من عرض سلام دارم برای شما میمانای محترم و شنونده های عزیز.
بله سر شب خوش آمدیم، بفرمایید.
سلامت باشین، خوش باشین. ما یک دو سوال دارم از امی
راستان در سوال تان بیاین سیب.
خب بفرمایید. دو سوال از نماینده صلح هلمند دارم و یک سوال هم از خود مولوی رئیس شورای آقای اقانی ازشان سوال دارم. یک سوال. دو سوال که از نماینده صلح هلمند دارم. سوال اول مایی از خود قسمی که تجارب نشان داده و شما در جریان هستین که صلح اگر بیایه، اگر فساد باشه، نظام در نظام به بندباری باشه، خب باز هم نمیشه، خب باز طالبان بیایه سازش بکنن با می فساد اینا. خب
بیا گپای آینده است، یکی امیال چطور شوه امکانات صلح مثلا از تجارب از یاد صحبت شوه برای دیکه یک صلح کامت باست کرده رشوت خورا باز جور میاییم یک کار خواهد کردیم کسان.
آقای نظر اجازه بدین که موقف اینا رو بفهمیم. ما میخوایم از شما سوال بکنیم که اگه همتون یک حالت بیاید شما به مو حالت راضی استین و راضی نیستین. سوال دیگه مزشانی است که از قسمی که جنبش های چندین جنبش دکام در گذشته وجود آمد مثل روشنایی و دیگر جنبش ها، اینا سرکوب شد. شما از سرکوب شدن و کشته شدن و اینا تا نمیترسین و چی دلیل وجود داره؟ قسمی که قبلا یادآوری کرد آقای ساروان که از پشاور هم یک حرکت با شما یک جای میشه، گوش کنید، و با شما یک جای میشه، شما از نگرانی دارین یا ندارین؟ دو سوال از اونها و یک سوال دکام از مولوی حقانی دارم که آیا امکان داره که شما دمی خیمه با امینا یک جای شوید؟ دمی حرکت صلح یا امکان نداره؟
بله.
همیشه سوال دارم.
تشکر.
تشکر. بله. بله اوریدون که هم پلین که را سره ده اصاری بچپوک پروگرام ده.
نتر جان دا پاریا ویلا تا غرمان سور سوالی سکه پتماس کن سلام و تسو تاسی و نرمونو تا. خوشحال هستم چه در منو زخمی و آورده کشت افغانستان گرو مردگه چه زنان در روشتا چه در سوری او پدقه چه بازو موضوع بندید مداخله کواره کش که داغ شد و دوی پماس کی وای چه یکی شد و من بیخو بیمی اورا دور بودی وای و دوی او دیو سات خدمت میکاری وای خوبت بختانا سر دیریم مگر اون دستوری پا باره که سوال با یارلا راسی یا برانشه مگر داغ از اگه مارمانده چه دولت زحمت کاری تکلیفون او وقت داری که دا پاکستان سر داغ خبر میده چه
دا تلفون
خطا شد خیلی
بلا وریدون کتاب مخکو ازاری بچپوکی پروگرام ده. بله تاس پلین کیس
سلام علیکم محترم شیخ فخر یا خیریات
مننه سلامت مهربانی
زه هلمند ولایت خبری کوم هلمند ولایت نوغرب ولسوالی و سیدون کین تیلا مرکز لشکرګه کې اوسېږم
مهربانی
اوهم د افغان ټول په اړه معلومات تاسو ته کوم افغانان ټول سره ورونه دي افغانان د یوې خوري بچان حکومت خانه کې بهرنی استخبارات نه غواړي د افغانان ترمنځ باندې سوال راځي افغانان د خوشحالی په ټغر کېنی او دغه شي د بهرنی استخبارات چې ګوره د وردری ورځنی وربان په مهال په جلال آباد کې څو ځله بریدونه وکړل او افغانان یې بیرته غم او ویر په شهر باندې کښېنو.
بله نو بهرنی خود اتلس کال وسوسه دغه مشکلات لري او راپورونه هم همدا وای، خو مشکل د افغانانو د افغانان باید حل کی.
خو زم دا غواړم چې مشکل د افغانانو دی، باید افغانان وختمنځ حل شي. زه شو سوال طالبان هم کولای شي شراکت اصول په ټغر باندې کښېني، حتی د کله چې دغه په وخت کې د جهاد په وخت کې د علی سلام مبارک په وخت کې چې په کلي کې اذان و هلته به جهاد نه و، اوس هلته په نظامي مرکزونو کې له جوماتونه سله متاسفانه دي او فرضګر باندې پاکستاني علما هغه د فتوایې ورکوي چې افغانستان کې جهاد.
مننه. بل اورېدونکي ته به هم مخه کړو.
بله
ازاري بچپوک پروګرام دی.
مننه. سلامونه انی کله احترامات صبر ثابت تا او قدرمنو ملمنو ته درنو اوریدون کته اله کوم چیرو غو جوړوای
کور ودا.
مننه. لا وردګ ولایت لا یودا سي دري څخه چې عام او تام صلاحيت طالب چارواکو بلاس کړي زه د هلمند د ځوانانو د غنی اقدام ستایم اترې نړۍ مننه کوم. واکین چې د وطن د مظلوم ملت د درد احساس کوون کړي د هلمند د سولې د کاروان او د رئیس جمهور کار څومره د اوربان نور چی غواهی نو زما په ګومان باندې طالب چارواکي بغاړه ورته کې نه دي او دوی به عملی نه کړی ځکه چې د اوربان نه پلویان سوې استفاده وکړه او مشران یې ډیر په غوسه دي. تاسو چې دا غوسه د طالب مشرانو سړی نو ډیر وخت نیسی د طالب چارواکو او د افغان حکومت سره د مذاکراتو شرطونه بداوي د دوی لا خولې د داسې وایي چې د امریکایانو نشتون په افغانستان کې او اسلامي قانون به عملي کیږي او بیا به موږ مذاکرات تکنو د افغان حکومت سره څنګه ملان نظر وو.
بلې او بخښه د افغانستان ولسمشر د سولې له کاروان سره خبرې کولې ویل چې د امریکایي قواو د وټلو په برخه کې به راشي چې خبرې سره وکړو. د ویل چې څبان دی یو لک بهراني پاوزیان د ولسمشر امیت کرزی په وخت کې چې وټل د دغه بهیر مرشي ما کوله نو خو کوس د پاتې څو زره بهراني اسکر چې په افغانستان کې د دې د وټلو خبره دومره سخته نه ده.
نو تعریف چارواکي د ګوپتو لا خبرو نه داسې معلومیږي وکړه چې حکمتیار صاحب افغانستان ته راغله او د دې ویډیوګانې وی موږ ولیدلې وو هغه کومه لوستري بازي لیکنې نو هغه داسې چې موږ په هغو شرطونو باندې افغانستان ته غلیږو چې تر څو په امریکایان په افغانستان کې یعنی په دواغه کې یو هم اشتون ونه لري نو موږ بیا راځو هغه ته. نو د حکمتیار صاحب کوم غوښتنو ته دوی دولت پام وکړل او غوښتنې ومنل شولې.
نو دا خو
موضوع بسیار
ده خلا موضوع نشیم. موضوع البته خپل گلگونی حکمتیار مخالفت نده کرده چه ده گوشتنی نده منده.
بازم این موضوعات صحبت میکنیم دو ساعت تقریبا یک 45 دقیقه شده شد. در قسمت دوم بخیلم که آقای اخپلواک کار دارن اگر امرای ما باشن خوب. اخپلواک صاحب خیلی شما اول همی سوالا را کشنیدین در مجموع بحثان تبصره بود یک جواب بسیار خلاصه ارائه بکنین خوش میشیم صاحب.
تشکر نظر صاحب. ما خوش هستیم می سوالایی که دوستا باید به وضاحت مطرح کنه. چیزی که موضوع حضور خارجا هستن اول خود طالبا از او پرسان کنین که تابال موقفشن در حضور نیروهای خارجا چی هستن. این دوستایی که تفسیرها از اطراف و چیزها را میکنن باید با دقت ببینه که اصل موضوع چی هستن. وقتی که میخواید که امریکای مذاکره کنه هدفش از مذاکره چی است ایره هم بسیار به وضاحت گفته شوه. مسئله دوم تمام تقاضایی که در چند سال خصوصا در دو سه سال اخیر تحریک طالبا برای آوردن صلح یا پیشرتا مطرح کردن یا به میانجیگیری افغانا یا به خارجا یا به پاکستان یا به ایران و چین و قطر و سعودی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به نمایندگی ملت مسلمان افغانستان تمام شروط و شرایطشان قبول کردن و تمام چیزایی که او میخواستن آوردن و برای ملت عملا یک به یک گفتن و برشان پیش کردن. آلی مسئولیت راجع میشه به ملت و به تحریک طالبا. اول ملت چیزی که تصمیم در روز عید گرفتن، در سی روز عید گرفتن یک تصمیم بسیار کلان بودن، امی حمایت مردمی بودن که هر دو طرف در شهرها آمدن، در قریه و در ولسوالی و این وساطت از طرف مردم شدن، فضای اعتماد از طرف مردم فراهم شدن که آل مردم به مو قوت پیش بره. اگر صلح بیایه، اگر در صلح در روز اول مذاکره حضور قوای خارجی را زیر بحث نشودن ملت اختیار داره همه حکومت که انتخاب کرده پس کنه. مسئله دوم که راجع میشه به رهبری طالبا ما خواهش ما پیشتر هم گفتیم که اول امین نظامی که در تسر تا سر افغانستان آمدن یک ماه اگر 14 سال جنگ کردن فقط دو ماه انتظار کنن حکومت افغانستان تعرض نمیکنه. حکومت افغانستان کدام جای نو نمیگیره به خاطر که در اوربند هستن. این هم انتظار کنه که بالاخره نتیجه ملموسی که ما شما میخوایم، نتیجه که اساسی که ما شما میخوایم مذاکرات است که او شروع شود. به خاطر که رهبری سیاسی طالبان دو گروه یا دو چیز دیگه برای از او مشروعیت اساسی میته. یک علمای طالب هستن و یک جنگجوها یا کسایی که در خط اول هستن او برای از او به اهمیت هستن. آره که هم علمای که در اطراف هستن در ولایت ها هستن و در پاکستان و ایران و کمپ های مختلف هستن صدای صلح بلند کردن و هم نظامه شند در فیروز که شما در تمام ویدیوها و چیزایی دارین که به صراحت و وضاحت گفته. یک چیز دیگه که بعضی دوستان میگه که طالبا کتی حکومت مذاکره نمیکنه، شما تمام ویدیوها و تمام کلیپ هایی که سر تا سر افغانستان ببینن هیچ طالب نظامی که آمد کتی داشکه و پیکا و راکت نگفته که ما کتی حکومت مذاکرات نمیکنیم، نگفته که ما مخالف صلح هستم، نگفته که ما این جنگ دوام میتیم. یعنی کلگش گفتن که ما طرفدار صلح هستیم و در هر جای یک چیزی برای مردمم گفته، برای علما هم گفته که شما میانجیگیری کنن، شما بیاین در صحنه. یعنی یک درصد کلان جناب نظر سے بجات شدن. متاسفانه په دوم ساعت کې نه ما هله به میامداوی خاصوارونه تاسو لري شه برسه من هغه ټول شرایط آماده کړی او زه ان شاء الله ډیر مطمئن یم. نن په هرات کې لوی غونډه وه، دوه ورځې وروسته شو، پرون په زابل او په پکتیکا او غزنی کې ولسی حرکتونه شروع شول، په قندوز کې که دغه ولسی حرکتونه د منځګړیتوب لپاره چې د افغانانو اصلي اصل ده او په دې باندې کار وسی او دغه تضمین د کلی په سطح، د ولسوالۍ په سطح، د ولایت په سطح، د دې قومي مشرانو علما او ځوانانو په استراتی زه مطمئن یم ځکه دغه جنگیالي اکثریت په همدغو ولایتو کې پاتې کیږي. دا به یو لوی تحول او بدلون راوړي. او دریم شی مې چې کوښتل که دغه حیاتونه لکه د هلمند لاړ سي تر مختلفو هغه جو چې طالبان هلته اوسي، یا دوحې ته، یا پاکستان ته، یا ایران ته چې هلته د دوی مراکز دي، او د علما ولاړ سي. زه مطمئن یم چې یو د اعتماد فضا او
د تشکر خپلواک صاحب. خپلواک صاحب محترم، با اجازه مولوی سبقانی و وطن دوست که در قسمت دوم وقت کافی برشان میمانه، البته حالا مگر فرصت ماند برشان فرصت میتیم. خپلواک صاحب محترم، یک چند موضوع است که بسیار باید تشریح شود. مثلا دیپلماسی اخیر بسیار زیاد وسیع بود. از یک طرف مثلا اتمر صاحب به پاکستان رفت، از اونجا راسن به تاشکند رفت، یعنی هم ازبکستان و هم این سفرهای عموم معلومات کافی در دست نیست. یکی دوم، مثلا یک موضوع دیگه هم است که مثلا وزیر صاحب سرحدات او علایده ادعا میکنه که ما که طالبان دیدیم سه ماه، یک قسم هماهنگی هست یا نیست، یا هر کس از هر طرف یک کار کرده برو خو طرف مقابل گدوات خواهد شد که ما کدام از یا زودتر صحبت کنم. امیر، یک جنبندی به خوب کنین به ما صاحب اخبرواسی.
تشکر نظر صاحب. زه به لږ په وضاحت سره ووایم جناب نظر صاحب که اجازه وي. ما چې مخکې ویلو چې من په لومړۍ مرحله د سولې د پروسې کې یو چې هغه د مذاکراتو لپاره مذاکرات دي، نو د دې مذاکراتو لپاره چې کوم مذاکرات کېږي، یا ابتدایي مذاکرات دي، یا د تماس مرحله ده، یا د رابطې د جوړولو مرحله ده، د افغانستان ولسمشر د ټولو اقشارو نه غوښتي چې په دې ملي پروسه کې موږ سره کومک وکړي. دا د هلمند ځوانان چې راغلي وطن دوست صاحب ناسته، د ډیرو طالبانو پیغام راوړی، د ډیرو طالبانو سره لیدلی دي، د ډیرو په دې لارو پراته کې حامد ولس سره لیدلی دي. نو له همدې خاطره د ټولو خواوو نه موږ غواړو چې دغه ارتباطونه قایم کړي او د سولې لپاره کار وکړي. کله چې من مستقیم مذاکرات ته ځو، هلته د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په استازیتوب باندې یو واضح مشخصه او نماینده مذاکراتی ډله انتخابیږي چې د افغانستان د ټولو اقشارو او د افغانستان د ملت په استازیتوب به دا مذاکرات پر مخ وړي او یو رسمي ادرس به وي. اوس هم ادرس رسمي شته چې د تورې عالي شورا ده، موږ دا کارونه پر مخ وړو، مګر د ټولو نه هیله کوو. دوهمه برخه چې هغه جناب نظر صاحب تاسو ورته اشاره وکړه، زموږ د سولې په پروسه کې د ټولو نه مهمه او اساسي کار دا ده چې څنګه د سیمو د هیوادونو دغه ټکرونه، دغه متضاد سیاستونه او دغه حالات چې اوس ورسره دي، د یو اعتماد او د باور په فضا کې واخلو. د سیمې یو تعداد هیوادونه د افغانستان په قضیه کې زخ ډیر دخیل دي او یو طرف د قضیه ځان واقع کړی ده. یو تعداد هیوادونه چې ډیر موثر دي، دغه همکاري او یو بې طرفه دي. په تور مثال ازبکستان په دې سیمه کې یو له ټولو بې طرفه هیوادونو څخه ده، چې نه د ایران سره مشکل لري، نه د پاکستان، نه د هند، نه د چین، نه د روسیې سره. موږ کوشش کوو چې دغه یو بې طرفه و هیواد وکولی شي د منځګړیتوب یا د مذاکراتو د ځای یا د نورو ضرورتونو لپاره همکاري وکړي. پاکستان حتی د افغانستان په قضیه کې یو طرف ده. موږ کوشش کوو چې یوی سره په 15 مرحلو کې چې زمونږ بحث ورته روان ده، په یوی کې څه کولی شي، د پاکستان رول د افغانستان په سوله کې څه ده، د پاکستان رول په مذاکرات کې څه وي، د پاکستان رول په تطبیق کې څه وي، د پاکستان سره د توریزم سره په مبارزه کې چې موږ پیلن یو، د پاکستان سره د افغانستان د دوه دولتونو ترمنځ مشکلات. همدارنګه موږ د سعودي او ایران او روسیې د ټولو سره اخته یو چې څنګه وکولی شو اعتماد او باور د ټولو حاصل کو، او وکولی شو د افغانستان سوله د ټولو لپاره په نفع وي، او داسې وادونه فکر ونه کی دغه دغه تشویشونه ست، دغه 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 ستونزې ست چې ځینې کسان که په ابهام کې وي یا په درست معلومات کې نه وي، هم د افغانستان په داخل کې او هم د سیمې او نړۍ وادونه چې که څه حرکت راځي دی دا فکر کوي چې دا د دوی په ضد باندې یو توطیه ده چې دا ډېر پخوا هم دا تکرار شوي اوس هم تکرار شوي. دا اوس هم جناب نظر صاحب به یک تعداد از هموطنای ما یا سیاسیون ما یک سوی تفاهمات بودن که جلالت مآب جمهور رئیس مشوره گسترده را شروع کردن. شما دیدین که پری روز به رهبرای جهادی محترم و سیاسیون کلان دیدن و دیروز هم به نماینده تمام اعضاب دیدن تا که موضوع را برش به درست تشریح کنه و تشویش‌های ابهاماتی که به وجود آمده به خاطر که افغانستان همی تیروی تشویش و ابهام و یا تیروی که یک چیزی کم هستن زیاد هستن. به مخاطر ما برای تمام اطمینان میتونیم که یک پروسه بسیار واضح و شفاف هستن تا به مرحله نرسیدیم که تعیین کنیم که قیمت صلح چی است، قیمت جنگ چی هستن. ما در مرحله ابتدایی هستم. وقتی که در مرحله اساسی رسیدیم از هر جریانات و از هر پیشرفت ساعت به ساعت روز به روز تمام ملت شریک میکنیم. حال در یک مرحله ابتدایی هستیم و از طالبان هم خواهش داریم که بین به یک مرحله دیگه امی حرکت مردمی که خواست مردم از صلح هستن تبدیل کنیم که مذاکرات مستقیم و روی بروی شروع شوه تا که دیگه افهاماتی که هستن یا از طرفای دیگه میشتیم مستقیم هم سر میز بیایم و در این باز تمام جامعه جهانی خصوصا امریکا متحده ایالات در او شریک باشد تا که یک سول اساسی و دامدار بیاییم.
بله زه هم در محترم وطن دوست و مولوی صاحب حقانی پی اجازه خپل وقت صاحب لطاس و پشتن لرم لوطن دوست صاحب و حقانی صاحب چخبه پا بل ساعت که هم دیری پشتنی ولرو چه بیا تاسو برخه پا خپروانه که ناخلی. خپل وقت صاحب محترم در ازبکستان چه اعلان وکو چه در طالبانو لیوشمر مشانو سره ارتباط نیوله در خبری ور سره کردی او لحقه وروست تاشکن دیت حاضر شویده چه در افغانستان در حکمت او طالبانو ترمن در سول در خبرو کور بشی. افغانستان در ازبکستان سره پا ارتباط کده چه در کم طالبان دی چه دو ارتباط ور سره نیوله؟
د افغانستان حکومت د سولې لپاره له ټولو فرصتو څخه کار اخلي. شیبر صاحب من ملت ته ثابته او نړیوالو ته هم ثابته کړه چې من اساسي سوله غواړو. په طور مثال د قطر دفتر له تیرو څو کلونو هیڅ ډول فعالیت نه کوي، مګر د قطر په دفتر کې یا د طالبانو نور نمایندګان هلته چې دي دوی ازادانه سفر ازبکستان ته کړی ده، ایران ته یې کړی ده، ترکیې ته یې کوي، اندونیزیا ته یې کړی ده، پاکستان ته یې کوي، چین ته یې کوي، روسیې ته یې کوي. په دې باندې د افغانستان حکومت خبرېږي. زموږ هدف دا ده چې موږ څنګه وکولی شو فضا مساعده کړو، څنګه وکولی شو داسې یو حالت مساعد کړو چې هغه تشویشونه دی سره دي او په دې باندې کار وکړو. د ازبکستان نه مننه کوو د افغانستان د حکومت سره مطلقا په قوي هماهنګۍ کې ده او د شانګای په کانفرنس کې د افغانستان لپاره یو ښه خوشخبری دا وه چې دا ځل د شانګای په کانفرنس کې فرد د یو هیواد هم د افغانستان د سولې مخالف نه و، بلکې ټولو حمایت وکړه او درې هیوادونه قوی په یو موقف کې راغلل چې چین، ازبکستان او هند چې د افغانستان د برنامې څخه به قوي ملاتړ کوي. که وتوانی بو داسې یو بېطرفه هیواد کې مذاکرات شروع شي لکه ازبکستان، دا به د افغانستان په ګټه وي. من د ټولو هیوادونو هیله کوم چې په دې برخه کې دې په دې چې منفي رول ولوبوي، ان دا د پاکستان او ایران او روسیې د نورو هم دا مثبت رول ولوبوي او د دې سولې د بین الافغاني مذاکرات ملاتړ وکړي. او په تاشکند کې د تاشکند کانفرنس هدف هم دا و چې د سیمې د هیوادونو د اجماع راوصلو لپاره یو بهترین ځای و چې موږ وتوانېدلو هلته ټول هیوادونه راټول کړل.
ډاکټر صاحب محترم، له پاکستان سره خبره چیرته رسېدلې؟ مخکې نظر صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې اتمر صاحب د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس هم اسلام آباد ته ولاړل. له پاکستان سره خبرې چیرته رسېدلې؟ یعنی کوم ګام مخته شوي یاستئ کنه لا هم په ابتدایي مرحله کې یاست؟
پاکستان سره موږ په څو برخو کې بحثونه لرو. یو لوی بحث څخه د دواړو هیوادونو اساسي موضوعات هغه دي او د تروریزم سره د مبارزې مسله ده. بېله شکه یو بحث دا هم ده چې پاکستان د افغانستان پر اصول کې څورو لوبولای شي، مګر یو بحث ډیر په وضاحت او صراحت باندې د افغانستان حکومت مطرح کړی ده او په دې عقیده ده چې هیڅ وخت د افغاني سولې مالکیت هیڅ هیواد ته نه ورکړي، چې دا خبره ډیره واضح ده. من د ټولو هیوادونو مرسته او همکاري د سولې پروسه کې غواړو، مګر دا به په هیڅ صورت باندې تیرې تجربې چې د مجاهدینو په وخت کې بیا تکرار نکو چې د خپل سولې مالکیت یو هیواد ته ورکو. من د سعودي مرستې ضرورت لرو، من د ایران مرستې، من د پاکستان مرسته، مګر دا په دې معنی نه لري چې یو تعداد افهامات او یا دلته ځینې راپورونه نشر کیږي چې دا اوربند پاکستان په واسطه راغلی. زه مطلقا اعلانوم او مطلقا په دې عقیده یم چې دا اوربند مطلقا د افغانانو او د علماو په واسطه راغی او د افغانانو په فشار باندې طالبانو هم ومانه. اوس هم په دې عقیده یم چې موږ به هیڅ وخت د سولې مالکیت بیل افغانانو یا پاکستان ته یا امریکای ته یا روسیې ته یا بل ته ورنکو، ځکه چې هغه نه نتیجه ورکوي او نه یې د افغانستان ملت او خلک مني.
خپلواک صاحب تشکر. یک دو دقیقه دیگه ماند. وطن دوست صاحب، شما مستقیما چیز گفتنی دارین به خپلواک صاحب که رئیس دانشگاه شورای عالی صلح هستن؟ یک خواهش یا چیز گفتنی دارین؟ لطف کنین که امیال به خبرها یک دو دقیقه مانده صاحب.
سمند مننه. خپلواک صاحب خپل خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې ګواکې اوربند د دوی په څراغلې دی، دا د دوی په څن درغلې کې د دوی په څو راتللای دی وی دي د کې لپاره به اوربند په د اولس کال کې راغلی وای، یا لکه چې دا بند څټ را مستقل سوی دی لترننه پوری بعد د یو ورځ لپاره اوربند راغلی وای. دا اوربند د اولسونو په څو راغلې دی، د اولسونو په پاتون راغلې دی، دا اولس و چې اوربند ته لار هواره کړه. دا یو خبره. او دوم خبره، خپلواک صاحب څو ځله تکرار کړ چې موږ په لومړی مرحله کې یو، بنسټ کلونه کلونه کېږي چې رامنځته سوی دی او دوی تر اوسه پرې په لومړۍ مرحله کې دی. دا د پوښتنې ځای دی. اولس ته دغه ځای ډېر ګونګ دی چې شاوخوا 15-16 کاله کېږي چې د سولې بنسټ دی، دلته پروژې دي، ډالران دي، مصارف دي، غذاف لګښتونه دي او دوی تر اوسه پرې په لومړۍ مرحله کې دي. دا دوهمه ده. او درېمه، خپلواک صاحب وړاندیز وکړ چې د سولې د ولسي حرکت څخه غوښتنه ده چې د طالبانو سیمې ته ولاړ شي. دا کار موږ خپله کړی دی پرته له دې چې دوی ووایي، پرته له دې چې دوی زموږ څخه غوښتنه وکړي، ځکه دا زموږ مسؤلیت دی. او تر څنګ بیا وویل چې پر عالمانو یې غوښتنه ده، د سیمې پر اوسېدونکو یې غوښتنه ده چې د طالبانو سیمې ته ولاړ شي، له هغوی سره وغږېږي.
تقریبا ډیر ثانی لرو په لنډو به د خپلواک صاحب نظر واخلو ستاسو د خبرو په باره کې، بیا خبرونو ته ورځو.
جناب شیبر صاحب، ما ویل چې اوربند ولست همکاري راغلی ده او ولسمشر د علماو د غوښتنې په جواب کې، د ملت په غوښتنه په جواب کې، او بیا دوباره هم چې کله ولس غوښتل تمدیدی که ابتدایي مرحله ما د پروسه پروسه تشریح کړې ده. وطن دوست صاحب، نه هیله کوم چې موضوعات په درست توګه واخلي چې که موږ نهایي مرحلو ته رسېدلی خو